خدمت از شما.
وقت ماخام شپک بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه د فبروری ولسم نیټه ده. د ازادۍ رادیو لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی چې زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره وړاندې کوم. په روانه خبری مجله کې د هلمند په مارجی کې د روانو عملیاتو په اړه اورئ چې د عامه نظم لمړنۍ کاروان ورته ورسېدو. دا چې د عامه نظم د کاروان مطلب څه دی او څه کارونه به کوي په دې اړه په خپرونه کې معلومات اورئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې صالحه اسحق زی خالقی وړاندې کوي. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د کندز ولی په دې ولایت کې د وسروالو په وړاندې مرجی ولسوالۍ ته ورته د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان په هلمند کې له ناټو ځواکونو او وسروالو طالبانو غوښتي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي او د پاکستان پوځ نه د طالبانو د لوړ رتبه پوځي قمندان ملا برادر نیول تایید کړل. پوره خبرونه. د کندز ولی په دغه ولایت کې له وسروالو مخالفانو وغوښتل چې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو مخته خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. انجینر محمد عمر نن خبریالانو ته وویل په کندز کې به هم د مرجی د عملیاتو په څیر د وسروالو مخالفانو پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل شي. هغه زیاته کړه افغان او بهرني ځواکونه دغو عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دي. د کندز ولی وویل دا عملیات به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې ترسره شي. بلورته په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونه وایي چې د هلمند په مرجی او نادلي ولسوالۍ کې د مشترک په نوم پیل شوي پوځي عملیات عادي روان دي. د ناټو په مشرۍ ایسافیا نړیوالو سلاساتو ځواکونو په یوې لمه کې ویل شوي افغان او امریکایي ځواکونه نن په مرجی سیمه کې د وسلوالو مخالفانو له دوامداره خو لږو چټکو فعالیتونو سره مخ شوي دي. په ایلمه کې راغلي ګډو ځواکونو د نادلي په شمال کې پر ډېر نفوس لرونکو مرکزونو خپل کنټرول او په مهمو سیمو کې پراخو تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکړ. د ازادۍ راډیو ده. همداراز په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو نن د افغانستان په جګړه کې لښکې لخوا وغوښتل چې په هیواد کې د ملکي خلکو د ژوند ژغورلو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال رابرټ واټکنز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په اړه خبریالانو ته د څرګندونو په ترڅ کې وویل د هلمند له مرجی سیمې نه د روانو پوځي عملیاتو له امله څه باندې 1400 کورنۍ بې ځایه شوي دي. واټکنز همداراز وویل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان کال لپاره د بشري مرستو یو پلان جوړ کړی چې د پلي کېدو لپاره یې نږدې 900 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. هغه ډاډ څرګند کړ چې دغه پروګرام سره به مرستې وشي. او په خوست کې د میشتو ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي یوه بې پیلوټه کشفي الوتکه د دغه ولایت د باک ولسوالۍ اړوندو سیمو کې لویدلې ده. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو ویاند جګړن ګریګوري نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه کوچنۍ الوتکه یوازې د عکس اخیستلو لپاره وه او تېره ورځ د تخنیکي ستونزو له امله راولویده. بلخوا وسروالو طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه یې راغورځولې او اوس له دوی سره ده. چارواکي د دوی ادعاوې ردوي. د میدان وردګ په چلریز ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا عامل منفعه پروژې تر بشپړېدو وروسته نن پرانستل شوې. د میدان وردګ ولایت د کلیو پراختیا مشر جان محمد حکمت چو ازادۍ راډیو ته وویل په دې پروژو کې فری سړکونه، پلچکونه، شمسي برېښنا او د څښاک اوبو څاګانې شاملې دي. دا کورني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته په سیمه ییز او نړیوال خبرونو واورئ. د پاکستان پوځ نن تایید کړه چې د طالبانو لوړ رتبه پوځي قمندان ملا عبدالغنی برادر نیول شوی دی. د پاکستان د پوځ ویاند تورن جنرال اتر عباس د یوې اعلامیې په ترڅ کې دا تایید کړی چې ملا برادر د پاکستان په قبضه کې دی. نوموړي د ملا برادر د نیول کېدو په اړه د امنیتي دلایلو له وجې زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا مطبوعات پوځي مقاماتو لخوا چې له نوم اخیستو یې ډډه کړې ویلي ملا برادر د روانې میاشتې په پیل کې نیول شوی او اوس د پاکستاني او امریکایي استخباراتو لخوا ورڅخه پوښتنې او تحقیقات کېږي. ملا برادر تر ملا عمر وروسته د طالبانو دوهم لوی مشر و او ویل کېږي د اسلامي سختدریزو د نهضت یوه ډېره مهمه څیره ده چې د 2001 کال د جګړې له پیل څخه وروسته نیول کېږي. د امریکا ایوی بی پیلوټه الوتکې نن د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د سختدریزو وسروالو پر اهدافو حمله وکړه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په نننې حمله کې درې وسروال وژل شوی دي. د بی پیلوټه الوتکې دغه حمله په داسې وخت کې کیږي چې پرون په پاکستان کې د امریکایي او پاکستاني استخباراتي کارکوونکو لخوا د طالبانو د یو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر ورکړه شو. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د دې هېواد د تروریزم ضد یوې محکمې نن د کفالت په وړاندې د هغو 500 امریکایي ځوانانو خوشې کول رد کړل چې د حملو په طرحو او له القاعده سره د اړیکو د ټینګولو په تور نیول شوي دي. دغه 15 امریکایي اتباع چې د سرکودي ښار محکمې ته حاضر شول د 2009 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په همدې سیمه کې نیول شوي وو. مدافع وکیلانو ټینګار کوو چې دوی باید د کافي شواهدو د نه لرلو له امله د پیسو په مقابل کې خوشې شي. د امریکایي اتباع پرته له کوم تور څخه بندیان دي. دوی چې له 1935 کلونو عمر لري که چیرته تور پرې ثابت شي نو د عمري قید سزا به ورکړل شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي دا د ایران د ګاونډیانو مسؤلیت دی څو یقیني کړي چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړی شي. کلینټن د سعودي عربستان په ساحلي ښار جده کې د دارالحکمت د ښځو په یوه پوهنځي کې د وینا په مهال د ایران د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې د نوموړي په وینا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د خپلو مسؤلیتونو د نه پر ځای کولو په برخه کې کړي دي. کلینټن خبرداری ورکړ چې که ایران اټومي سیاله یو تلمن ووهي نو ډیر ناوړه عواقب به ولري. د روسیې د پوځي وسایلو د صادراتو د ادارې یو مقام وایي ایران ته د هوایي دفاعي سیستم استول د تخنیکي ستونزو له وجې ځنډیدلی دی. د روسیې د تخنیکي او پوځي همکاریو د فدرالي خدماتو د څنګ مرستیال الکساندر فومین د دې هیواد خبري اژانس سنټر فاکس ته وویل د دغو ستونزو تر حل وروسته به ایران ته د وسایلو لیږدول پیل شي. د روسیې او د ګرجستان د بیلتون غوښتونکي ابخازیه جمهوریت ترمنځ نن یوه موافقه لاسلیک شوه چې پر اساس روسیه کولی شي د دوی په خاوره کې له ګرجستان سره په راتلونکي کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره یوه پوځي اډه جوړه کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف او د ابخازیه جلا غوښتونکي مشر سرګی باکاپش نن په مسکو کې د خبرو په دوام کې د دواړو خواوو د دفاع وزیرانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو شاهدانو. روسی رسنه وی پا دی اردی که با دلک تلک نه سلویه تو کلونو لپاره شاوخوا یو زرو و سو سرتیری درنه وصله او د دفاعی سیستم توغندی زی پرزای شی. دا تیبیتیانو تبیت شوی مشر دایلالاما دا متحد دایلاتو لولس مشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره نن واشنگتن تزی. دا خبری چه سباته بوشی دا امریکا او چین اردی که خرد پر کریده. د امریکا یو لورد په مقام د سوری لولسمشر سره وکتل چې دا له دمشق سره د اړیکو د بیا کولو د هڅو په برخه کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ یوه برخه ده. دا خبرونه خو خبرونو ته زبیر ژمن په اقتصادي او سپورتي خبرونو دوام ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د افغان امریکا د سوداګرۍ د ګډو خونو په عمومي اسمبلا کې به د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره او له سوداګریزو فرصتونو څخه د ګټه اخیستنو لپاره خپل راتلونکي پلانونه مطرح کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل حضرت شافیزی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د صادراتو د ډیروالي او دغه هیواد د لا ډیرې پانګونې د راجلبولو په موضوع هم خبري وشي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د شنبې په ورځ په امریکا کې جوړه په هرات کې قالین اوبدونکي او د قالینو سوداګر وایي چې دغه ولایت ته د ماشینی قالینو د صادراتو د ډیریدو له امله د افغاني قالینو بازار سور شوی دی. ملي ارمان ورسپانه خبر ورکوي چې دغه ماشینی قالین له ایران او ترکیې نه افغانستان ته راځي. په عین حال کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی چې ایرانی قالینې ښه کیفیت نه لري او د افغانستان د نورم او سټنډرډ له ادارې غوښتي چې په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. د همڅو سپورتي خبرونه. تاکل شوی چې نه تنه افغان ورزشکاران په هندستان کې په رزمی لوبو کې برخه واخلي. بختر خبری اجانس راپور ورکړی دی چې دا کسان به په فری فایټ، کیک بوکس او فول کانټیک لوبو کې د اتلس نور هیوادونو له لوبغاړو سره برخه واخلي. د دغو سیالیو د پیلېدو نېټه نه ده ښودل شوې خو افغان لوبغاړي نن هند ته وخوځېدل. د افغانستان د المپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان معلولو ورزشکارانو یوه ډله به په چین او ایران کې په سیالیو کې برخه واخلي. چارواکي وایي چې د والیبال، فوټبال او باسکټبال په دغو سیالیو کې د ګډون کولو لپاره د افغان معلولو لوبغاړو د ټاکلو لپاره سیالي هم پیل شوې دي. په دغو انتخابي سیالیو کې د افغانستان له اتلس ولایتونو څخه 300 معلول لوبغاړي برخه لري.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. زما نیکی هیلې یو ځل بیا ومنې د ازادۍ راډیو په روانه خبری مجله کې تاسو ته د راټول شوو مطالبو د اورېدو بلنه درکوم. هلمند والی وایي چې د عامه نظم کاروان نن مارجې ته ورسید.
هغه سیمې چې د ملي اردو د قواو لخوا تصفیه کیږي نیول کیږي هلته به د امان نظم پولیس ځای پر ځای کیږي.
د مرجې د عملیاتو په اړه مفصل معلومات اورئ. د کندز والی وایي د مرجې په شنبه په کندز کې هم پوځي عملیات پیل شي. پاکستان نن رسمان د طالبانو د لوی قمندان مولا برادر نیول تایید کړل او د هزارګانو او کوچیانو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو خبر ورکړی شوی. دا پنځم ورځ ده چې د هلمند په مارجی خارګوټی کې د افغان او ناټوز واکونو ګډ پوځي عملیات روان دي. افغان مقامات وایي طالبان د هلمند په مارجی کې لسیمیزو اوسیدونکو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو طالبان دا خبره ردوي. د هلمند والی ګلاب منګل چې نن له مارجی څخه کتنه کړې خبريالانو ته معلومات ورکړل.
ډیره مهمه خبره دا و چې نن د نظم عامه یو لوی کاروان چې په لسګونو رینجر موټر پکې وو دا مرجې ته ورسېدل. پلان او پروګرام داسې دی چې هغه سیمې چې د ملي اردو د قواو لخوا تصفیه کیږي نیول کیږي هلته به د امان نظم پولیس ځای پر ځای کیږي او ملي اردو به خپلو تصفیوي عملیاتو ته مخ په وړاندې دوام ورکوي او خپل عملیات به پراخوي. په سیمه کې له تر اوسه پورې د خلکو تګ و راتګ عادي ژوند لا نه و پیل شوی، ګرچې خلک لیدل کېدل په کروندو کې په ځینو عادي خپلو کارونو باندې مصروف و، خو بازار ته لا د خلکو تګ و راتګ، مارکیټونو ته او دوکانونو ته د خلکو تګ راتګ لا نه و. زه هیله مند یم چې په نږدې ورځو کې راتلونکو ورځو کې چې تصفیوي بهیر نور هم پراخ شي او هغه سیمې چې لا تر اوسه پورې هلته د مخالفینو یا د ترورستانو تون شته هغه منطقي پاک شي، نو بیا به خلک مطمئن شي او عادي ژوند به انشاءالله په مرجع کې پیل شي. اوس لا هم په مرجع کې لا د جنگ شرایط شته، لا تر اوسه پورې تصفیه روانه ده.
افغان چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې بی ځایه شو او اړو خلکو سره مرستې وکړي. شاوخوا 15,000 افغان او د ناټو ځواکونه د مشترک په نوم د هلمند په مارجی کې ګډ پوځي عملیات کوي. د مارجی خلک وایي چې دوی د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. زیاتوي په سیمه کې ډیر ماینونه دي او نړیوال ځواکونه نشي کولای چې په سمه توګه پرمختګ وکړي.
ګل محمد از مرچی د ولسوالی عملیات خو به سره فاش په تیاری باندې پیدا کړی تکلیف پر شریګانو باندې پر غزه کې باندې امریکایان ولاړ دي. بل مخبر ته کې نه کړی بس طالبان مینون ورته شي دي د نس کول شي مخ ولاړ شي د مینون سره شو دلې طالبان شاو خبره ګرځدل دي جنگ شروع دی یا پر دې راکان خو نس نه ولای نه کې د وطن خلک سړي کې مصد سړي جوړ کړ د وطن خلک غلط بند پاتې دي وطن نس مینون دلسته طالبان مینون ویني شي دي غلط پاتې دي بس خلاص مو کو ګرته بازار څوک نس وتاي نه خپل مریض نس استل شریګان ته وځي غلط بس ولار دی بات پات مرزی دا سی خونو خو یخون تی دمن مجر نشد خونو دی وسط یخ سره مخه مخ تفاره
په مرجی کې نړیواله افغان ځواکونه بیا وایي موږ ډیره هڅه کوو چې سیمایزو خلکو ته تلفات پیښ نشي او وایي د دوی مسؤلیت ورته لومړیتوب لري. د نیمروز او فرا مقامات وایي چې په مرجی کې پوځي عملیات د دوی د سیمو امنیت ته هم ګواښ پیښ کړی دی. د کندوز والی بیا وایي چې د ولایت کې به هم ډیر ژر د مرجی په شان پوځي عملیات پیل شي. نور محمد سهیم او له کندوز څخه په دې باب ریپورت.
انشاءالله بسیار زود شما شاهد باشین عین برنامه‌ای که در هلمند تدوین شده.
انشاءالله ډیر ژر به تاسو شاهد واسئ چې عین هغه پروګرام چې د هلمند په ولایت کې تر تطبیق لاندې دی، خو شمال ختیځ زون په تیر بیا د مرکزی بغلان په ولسوالۍ او کندوز کې تطبیق شي. کندوز والی د دغه مطبوعاتي کانفرنس هدف دا و بالا چې د مطبوعاتو له لارې مخالفینو ته خبرداری ورکړي چې د افغانستان د جمهور رئیس د اعلان مطابق له مخالفت نه لاس په سر شي، ملي مصالحې ته راودانګي او خپل آرام ژوند له سره پیل کاندي. لکه چې وایي
ما از طالبانی که فریب دشمنا را خورده
موږ دغه طالبانو څخه چې دښمن تیرويستل دي واقعا افغان وی او د افغانستان لپاره فکر کوي د میډیا لارې بلنه ورکو چې راشي لخپل دولت او خلکو سره یو ځای شي دوړاندې زیاته کړه کچیر سولمنون کې طالبان د خلکو سره کوم مشکل ولري موږ کولای شو د خلکو د شوراګانو او یا هم د ولایتي شورا او نورو متنفذینو لارې د دوی مشکل حل کاندو او هغه څه چې په دولت پورې اړه لري هغه به خامخا وربخل کیږي کندوز والی دغه راز په دغه مطبوعاتي کانفرانس کې خبر ورکړ چې تیره ورځ د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک سپیشل فورس او کورنیو امنیتي مراجعو لخوا په ګډه سره د چاردرو ولسوالۍ د زدرانو په سیمه کې ترسره شوی دی د طالبانو یو مشهور قمندان قاري زبه وژل شوی او درې تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي د یادونې وړ ده چې په دغه سیمه کې د ترسره شویو عملیاتو خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلې او ازادۍ راډیو ته یې په یو تلیفوني پیغام کې اعتراف کړی دی چې په کې د دوی یو کس وژلی شوی خو زیاته کړې ده چې د متقابل برید په نتیجه کې یې د خارجیانو دوه عسکر وژلي دي کندوز والی دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې د ملا برادر له نیونې او د پاکستان په کویټه کې د ملا سلام او ملا محمد له نیول کېدو خوښي ښکاره کړه ویل چې دا به په کندوز او شمال ختیځو ولایتونو کې د کرارۍ په راوستلو کې اغیزمن واقع شي ځکه د ده په وینا ملا برادر د طالبانو له لوري د ټول شمال ختیځ زون عمومي مسؤول او ملا سلام د کندوز د والي په حیث شهرت درلود
په راپور کې مو د کندوز د والي له قوله واورېدل چې په دې ولایت کې د مرجې د ولایت د مرجې د هلمند د مرجې د سیمې په شان د پوځي عملیاتو خبر ورکړی دی همداشان هغه د طالبانو د یو لوی قمندان ملا برادر د نیولو په شمول د یو شمیر طالبانو د نیول کېدو په اړه خوښي څرګنده کړې ده پاکستان دا ومنله چې د طالبانو مهم قمندان ملا برادر اخوند یو میاشت مخکې په کراچۍ کې نیول شوی دی په نن د پاکستان د پوز ویاند اطهر عباس په وی خبری غونډې کې دا ویل چې ملا برادر په بند کې دی خو په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل ملا برادر د طالبانو د مشر یعنی ملا عمر روسته دوهم مهم او لوی کس بلل کیږي زما همکار اصرار علم مومند له رحیم الله یوسفزی سره چې د سیمې د چارو کارپو دی په دې اړه مرکه کړې ده او لومړی ترې په پاکستان کې د طالب مشرانو د شتوالي په اړه پوښتنه کړې
خو حقیقت دی چې دا د افغانستان طالبانو څه مشران پاکستان کې شته دي کې څه کسان مخکې پاکستان کې نیول شوي هم دي پاکستان امریکې ته حواله کړي دي د افغانستان حکومت ته ډېر کسان حواله کړي دي نو دې کې خو شک نشته خو پاکستان حکومت واقعا انکار کوو اوس هم د دې یو وزیر یو څه وایي او د فوج ویان بل څه وایي پرون داخلي چارو وزیر رحمان ملک وایي چې دا پروپاګاندا ده دا ملا برادر پاکستان کې نه دي نیول شوي او هغه دا هم ویل چې پاکستان او امریکا داسې شریک ګډ چاپي یا داسې هغوی عملیات پاکستان کې نه کوي نن د فوج ویان جنرل اطهر عباس وایي چې دا ملا برادر واقعا پاکستان کې نیول شوی دی نو دوی یو بل سره هم رابطې نشته څوک څه وایي څوک څه وایي بابا شلمن دی دنه سترګې پټول عباس دی چې دوی که دا اوس هم وایي چې په پاکستان کې د افغانستان طالبانو مشران نشته څه کسان واقعا پاکستان کې موجود دي
دا هم ویل کېږي چې ملا برادر چې کوم دی په افغانستان کې د دولت او د وسلوال طالبانو ترمنځ جوړجاړي لړکې هلې ځلې شروع کړې وي نو داسې هم یو فکر کېږي چې ځکه ملا برادر پاکستان استخباراتي ادارو ونیولو تاسو څه وایي
څو خلک دا هم وایي چې ده د پاکستان د پالیسۍ نه برعکس یو نظر و ده وایي چې مونږ به د پاکستان هغه خبره نه منو څوک دا هم وایي چې دې څه موده مخکې طالبانو مشرانو سره اختلافات پیدا شوي او دې تحریک نه وښکلې او بیا واپس یې اخیستی وو دا خبرې خو مونږ ډېرې اورو خو د دې یوې خبرې هم تصدیق نه شي کېدلی دا ستلس کسان دا خبره کوي چې د هغې خپل یو مفاد وي ګټه وي دا خبره خو مونږ اورو چې طالبانو باندې د پاکستان هم دباو دی سعودي عربو ته هم وایي چې تاسو خبرو ته کښېنئ خو طالبان اوسه پورې خپل چې کوم د دوی نظر و د هغې نه تشار شوي نه دي دوی دا وایي چې ترسو پورې چې خارجي ځواکونه افغانستان نه ونهځي مونږ تر هغې پورې خبرې نه شو کولی
مودا وړاندې اشفاق پرسکیانی هم چې کوم دی ناټو ته په خپله وینا کې چې کوم هغه سټریټیجیک ډیپ ته خبره هغوی کومه کړې وه دغه رنګې چې کوم دی بیا د پاکستان پوځي چارواکي او د هغوی پوځي چارواکي مسلسل چې کوم دی په رابطو کې دي تاسو څه وایئ ملا برادر نیول د هغې عکس العمل خو نه دی
سیاسی کارپوه رحیم الله یوسفزی و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې یوې چاودنې اتو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. چاودنه په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې شوې چې د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د پیښې د وخت په اړه په راپور کې څه نه دی ویل شوي. بلخوا د کونړ دولتي چارواکي وایي چې تېره شپه په هوایي بمباریو کې د شیګل د ولسوالۍ د غونډاو په سرحدي سیمه کې نږدې شلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ځایي خلک بیا د عامو وګړو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکوي. په دې اړه روح الله انوری او نور معلومات.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادۍ رادیو ته وویل چې له ډیر وخت څخه د شیګل ولسوالۍ د شولتنداری په سرحدي سیمه د غونډو په کلی کې د وسلوالو طالبانو مرکز موجود و چې تیره شپه نړیوالو ځواکونو د هوایي بمبار لاندې راوسته.
دومره اطلاعات لرو چې غونډې کلی سره نږدې سابقه جهادي او قرارګاه و په هغې کې مخالفین په جایو د فاروق مرکز په نامه چې و هغلته تقریبا اتلس کس مخالفین وژل شوي دي. پاکستان ساحه کې هم باجوړ دغه مرزي علاقه کې هم یو دوه جه مخالفین وژل شوي دي.
هغه ول د فاروق غونډ د هستوګنې کورونو سره نږدې پروت دی او کېدای شي چې په بمبار کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوختي وي. له باجوړ څخه د راغلو مهاجرینو مشر حاجي درویش پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د باجوړ په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او الوتکو لخوا سخت بمبار شروع و او د هغې له ویرې زیات خلک د خپلو کورنیو د ساتنې دپاره د غونډو کلي ته راوختي وو. د شیګل ولسوال محمد ظاهر ساپی وایي چې د غونډو کلی د ډیورن پر کرخه پروت دی او له هغې ځای څخه په چټکۍ معلومات ترلاسه کول یوه ستونزمنه خبره ده.
اوس مونږ خلکو لیدلې ساحې ته ایله ورسېدلي دي. ساحه ګوري نو چې کله مونږ ساحه راغو هلته خو د طالبانو قرارګاه باندې بمبار شوی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندانۍ بګرام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی تیره شپه د هیواد په ختیځ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې له لسو زیات وسلوال جنګیالي وژلي او په شوي بمبار کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو د نړیوالو ځواکونو او افغان دولت لخوا د شوي دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
افغان چارواکي وایي چې په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د ملکیتونو او د ځمکو د اجارې د ستونزې د حل لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه شوې ده. د قومونو او قبایلو په چارو کې د جمهور رئیس کرزي سلاکار او د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د شخړې د حل د کمیسیون مشر وحید الله سباون نن په کابل کې وویل چې دا محکمه د دواړو خواوو په خوښه جوړه شوې او پوره صلاحیت لري.
د کوچانو او هزارګانو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې د حل د کمیسیون چارواکي وایي چې په دې برخه کې یو ځانګړې محکمه جوړه شوې او ډیر ژر به د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د جمهور رئیس کرزي سلاکار او د دې کمیسیون مشر انجینیر وحید الله سباون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کوچانو او هزارګانو له استازو سره په یو ګډه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دا محکمه درې تنه غړي لري او د هغو ځمکو اسناد به وسیړي چې دواړه خواوې د ملکیت پر سر سوځلې نښتي کړي. خاغلی سباون سرګند کړه چې په بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې کوچانو او هزارګانو منلې چې د دې محکمې تر پریکړې به دوی په خپل منځ کې انخته نه کوي.
هغه د نشین د هزارجاتو چې د ملکیت دعوه لري هغه به معرفي کیږي محکمې ته. چون محکمه په کابل کې ده هر څوک کولی شي مراجعه وکړي محکمې ته او هر څوک کولی شي دعوه وکړي. امیدواری ده چې دا رسمي محکمه ده، دلته حکومت ده، نظام ده او د دې امیدواری ده چې دا مشکل حل شي.
د میدان وردګو ولایت په څو ولسوالیو او بامیان ولایت کې د ځمکو او څړځایونو پر سر د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ سو ځلې نښتې شوې چې مرګ ژوبلې هم درلوده. له دغو نښتو وروسته ولسمشر کرزي یو کمیسیون ته وظیفه ورکړه چې دې ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره ولټوي. د هزارګانو استازی یوسف وایزی که څه هم د کوچانو او هزارګانو ترمنځ اصلي ستونزه څړځایونه بولي، خو وایي چې د ملکیتونو او د ځمکو د اجارې د ستونزې د حل لپاره به نوې جوړه شوې محکمه ګټوره تمامه شي. د ملکیتونو او جایدادونو پر سر د ولسمشر کرزي لخوا د ستونزې د حل کمیسیون وایي چې د افغانستان په کابو شلو ولایتونو کې د ځمکې او څړځایونو پر سر شخړې موجودې دي چې هوارول احتیاط او وخت ته اړتیا لري.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ملګری ملتونه وایي چې دوی د 2010 میلادي کال لپاره د بشري مرستو یو پلان جوړ کړی چې پرې به نږدې 900 میلیونه ډالر ولګیږي. د ملګرو ملتونو چارواکو په عین حال کې په جګړو کې له ښکېل خواوو څخه وغوښتل چې د بشري مرستو د بهیر په وړاندې دې خنډونه نه جوړوي. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد رپورټ ته.
ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې یو پلان جوړ کړی چې پرې به 870.5 میلیونه ډالر ولګیږي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د مرستیال رابرټ واټکنز لخوا یوې خبرې غونډې ته وشوه او زیاته کړه چې ډاډه ده چې مرستندویه هیوادونه به د دغو پیسو په برابرولو کې په خلاص مټ مرسته وکړي. دی وایي تر اوسه پورې د دغو پیسو د برابرولو په برخه کې د 2% ژمنه شوې، ځکه موږ اوس وړاندیز کړی نو کومه ځانګړې اندېښنه نه لرو. له یو شمېر مرستندویانو څخه ښکاري چې دغه پیسې به پوره شي، ځینو د خوراکي موادو او ځینو بیا په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنې کړي چې دا هم ډېر اهمیت لري، نو ځکه موږ ډېر خوشبینه یو چې مرستندویان به په غوره توګه مرسته وکړي. نوموړي وړاندې وویل چې له دغو پیسو څخه به 30% غیر دولتي موسسو یا انجوګانو ته ورکړل شي څو پرې اړین مواد اړو کسانو ته که په هر ځای کې وي بېله کومه ستونزو سره ورسوي. دا چې څومره په دغو انجوګانو باندې باور کېدای شي چې په شفافه توګه به په دې برخه کې خپل رول ادا کړي، په دې اړه په افغانستان کې د اکبر د موسې مشر سیلر چې په دې خبرې غونډه کې ګډون درلود د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل. دی وایي موږ ډاډه یو چې له دغو انجوګانو څخه به په بشپړه توګه څارنه کوو. دغه انجوګانې باید د نړیوالو معیارونو سره برابرې وي، په سیمه کې حضور ولري او خلکو ته د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي تر څو خلک هم ورڅخه څارنه وکړي. او هیله من یم چې په دغو دریو لارو باندې به موږ د فساد مخه ونیسو. د ملګرو ملتونو او د اکبر د موسسې چارواکو یو ځل بیا په جګړو کې د ښکېلو خواوو څخه هم په کلکه وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو د بهیر په وړاندې دې خنډونه نه جوړوي، څو مرستندویه ادارې په اسانۍ سره وکولی شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رابرټ واټکنز یو ځل بیا په جګړو کې د ملکي خلکو د ژغورنې په برخه کې د جدي هلو ځلو غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله تر دې مهاله څه باندې 1400 کورنۍ کډه شوې دي چې تر اوسه یې 615 کورنیو سره بشري مرستې هم شوې دي او د پاتې نورو کورنیو سره هم همدا اوس د مرستو لړۍ روانه ده. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
نن په کاسوو کې د خپلواکۍ ورځ دغه نوی هیواد خپله دوهمه کلیزه لمانځي، خو له بهرنیو او کورنیو فشارونو سره مخامخ دی. د ازادي راډیو د خبر د څانګې ریپورت په دې اړه له احمد شیبره اورو.
کاسوو د نړۍ 15 هیوادونو په رسمیت پیژندلی چې په دغو کې د امریکا د متحده ایالاتو تر څنګ د اروپایي ټولنې 22 غړي هیوادونه هم شامل دي. په دې برخه کې انتقاد کوونکي په دې نظر دي چې دا شمیر ډیر نه دی او د کاسوو د رسمیت پیژندلو بهیر هم ورو دی. د کاسوو د رسمیت پیژندلو سلسله هغه وخت ودرېده چې سربیا د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې د کاسوو د خپلواکۍ قانوني اړخ دي وڅېړي. ټاکل شوی ده چې دغه محکمه را روان پسرلی خپل پریکړه اعلان کړي. د دغې ستونزې تر څنګ د کاسوو 2 کلن هیواد دا ستونزه لري چې خپله شمالي برخه چې سربیان پکې اوسي را خپله کړي. د کاسوو د شمالي برخې ملاتړ له هغه وخته سربیا کړی دی چې د بلګراد جګړه پیل شوه. د دغې سیمې اکثر خلک د کاسوو له خپلواکۍ سره مخالفت کوي. د کاسوو دننه د دې اختلاف سربیره بلګراد او ماسکو هم د دغه هیواد له خپلواکۍ سره جوړ نه دي. بل لور ته اروپایي ټولنه د کاسوو پر سر په خپل منځ کې مخالفه ده او تر اوسه په کاسوو کې د اروپایي ټولنې استازي دغه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو اختلافاتو د کاسو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د کاسو په مرکز کې د آزادې اروپا د آزادې راډیو مسؤل ویدې شکوایي تر اوسه د کاسو کیسه بریالۍ ده، سره له دې چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري څو دغه هیواد باثباته شي او پرمختګ وکړي. لومړی ګام آسانه نه دی او تر اوسه لا تخریبي شي، خو د کاسو د خپلواکۍ د دوهمې کلیزې پر مهال د تیر کال په مقایسه نور هم څرګنده شوه چې د کاسو دولت محسوس دی. د دغه هیواد خلک او مشران باید اوس له دې استفاده وکړي او ډېر څه وکړي. د ویدې شک نظر د هغې خپل دی او د آزادې اروپا د آزادې راډیو د نظر څرګندوی نه کوي.
د آزادې راډیو خبری مجله اوري.
شپږ نیمه بجې کیدونکې دي. د آزادې راډیو لومړنۍ مخامنۍ خبری مجله پای ته ورسېده.